ټاکل شوی دا چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد افایق ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې برخوال به د ښځو او نجونو وضعیت وارزوي او د حل پر لارو چارو به بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په پکتیکا کې په 300 کورونو کې د روغتیايي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استاذ الکساندر بوتراسا پرون سه‌شنبه په ټویټر لیکلي په دغه کورونو کې امیندوارو ښځو، مندو، نوو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه ورځ روغتیايي خدمات وړاندې کیږي. دا ناتو سرمنشي وايي په راتلونکو ورځو کې به ناتو اوکراین ته هوایي مدافع سیستم وسپاري. ینس ستولټنبرګ پرون په برلین کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال له کیف سره دا ژمنه وکړه. روسیې د اکتوبر له 10مې را په دې خوا د اوکراین پر خرونو بمبارۍ زیاته کړې ده چې په ترڅ کې د اوکراین د برېښنا د مرکزونو له دریو نږدې یوه برخه ویجاړه شوې ده. او د استرالیا په برزبن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شلو اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران له امله ودرېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوموړی بیټنګ وکړ چې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو پس وزیدو د 155 منډو هدف وټاکه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستری روغتون چارواکي وایي هیله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې له سره پیل شي.
زموږ سره فلحال زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ښاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
ټول ځوانان دي. ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشئی موادو سره څه تړاو لري په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافی سره مرکه کړي.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي.
د نور هغه په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله می غلا و تلاس واچاوه.
خو چې کله د کار را وغورځېدم ما نور مغلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کارم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې، یو لک 1000 تمانچه ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی اسلام کور ته نه دی راغلی؟ زنګ نه دی وروهلی؟
له ما خوسته رئیس مې سلوارې زنګ وروهلی خو موبایل یې بیخي بند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیایي او مالي مرستې له سره نه دي پیل شوي، خو د دوی ټول بسترونه فعال دي او په هرو 45 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولی دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالي او تخنیکي مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډېریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرست پایل شي ترسو چې زموږ د هواد دغه د خلکو د نظرونو نغورځیدلی کشر لپاره بیرته د جوړېدلو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره په الحال سر کې زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو د زیات مریضانو دپاره.
د کابل د امنیه قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په تېرو 14 میاشتو کې په کابل کې 1200 محتاجونو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده، خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې د دې محتاجونو درملنه په کومو مرکزونو کې سوې او په کومو لارو چارو یې درملنه سوې ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په تېرو کال کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې محتاجین په زندانونو کې ساتل سوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل سوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تېرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډېری محتاجین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تداوی کې مداریم ده
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هرو 15 ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنیو ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپله خوښه د ناروغانو د کورنیو د خلکو استازو او د کلي ملکانو په مرسته 50-60 ناروغان راځي.
په داسې حال کې چې دوې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې $2 million UNODC ادارې ته د دې لپاره ورکړل چې د محتاجینو د درملنې له 23 مرکزونو څخه 12 مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونهما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه خریدلی او اړتیاوې ارزولي دي. د یونهما چارواکو د دې مرکز د وضعیت په ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجینو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاو ته پام وکړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات خاریان په دې خار کې د معتادینو د ډیروالي لامل شکایت کوي او وایي چې په خار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډله ییز ډول راټول او زندانونو ته یووړل، خو له زندان څخه تر خوشې کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په خار کې سره راغونډ سوي دي. له بلې خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي او خلکو لخوا د ځورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقی شهر په نوم د پارک یوه برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غوړولی او په ډله ییز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا، ترقی پارک، د ښار دننه عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه اوښتي چې څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوي وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. د هرات ښار یو اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکارۍ او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو احتیاط نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند دې تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپله د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونې سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی پونوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل:
پر خپل لار زو، خو لاراویان مو په تیګو او لوټو ولي، زموږ مړی او ژوندیو ته کنځلې کوي، څه ووایو وروره؟
د زمری پونوم یو معتاد په خپل خوخه دې ته چمتو شوی چې درملنه یې وشي، خو د درملنې امکانات نشته. د دې راتلونکي ساړه ژمي لامل ډیر اندېښمن دی.
زله دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته ژمی راځي، بیکار یو، له هر خوا تیږې را باندې اوري او لارویان مو وهي. لومړی دې خدای او بیا دې دولت زموږ چاره وکړي. موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له ایران څخه د ګډې پولې درلودو له امله ډېر معتادین پکې اوسیږي. د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د معتادینو د درملنو مرکزونو تړل او ځینو مرکزونو کې د بستري خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوي معتادین هم له درملنې څخه بې برخې شي او له ناچارۍ خپلو نښو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې او 150 بستریز مرکز مسؤول ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتونو درلودو له امله د معتادینو درملنه ډیره محدوده شوې ده.
تداوی معتادین در حال حاضر
اوس مهال د معتادینو درملنه هر اړخیزه نه ده. هم دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوه مرستندوی ادارو سره هم خبرې شوی چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولای شي چې په عادي ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر درې زرو ډیرو معتادینو درملنه شوې ده، خو په هرات کې ځینو معتادینو اسدي رډیو ته ویلي په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنې ته اړیستل شوي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان ذهني سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغۍ لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغۍ له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغۍ لامل کیږي، او که څوک د احتیاط تر څنګ د مرګي په ناروغۍ هم اخته وي، په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغۍ درملنه وشي؟ په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافی سره مرکه کړې چې په پیل کې د مرګي د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایفو کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دادی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزي سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو دپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي، عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت لاسه ورکوي.
نور خلک هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
څرنګه چې مخدره مواد په مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د حجراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضي اخته وي، تشنجي عملات نظر عادي ناروغانو ته شدید وي. که عادي ناروغان زر کنټرولېږي، دا مریضان کنټرول نه کیږي. زر کوم مریضان چې معتاد دي، نو هغې باندې زر زر عملات راځي، تکراری عملات راځي پرې، نو ځکه هلته تخریبات زیاتېږي، مریض کنټرول ناموزي.
بی سرپناه معتادین معمولا په کنډوالو ترپلونو لاندې او مردارو لختیو کې له خلکو لرې ژوند کوي. که په دغسې حالاتو کې پر معتاد ناروغ د مرګي حمله راشي، دا حمله به د مرګي له غیر معتاد ناروغ سره څه توپیر ولري؟
کوم مرګي لرونکي مریضان چې په کور کې ژوند کوي، دوی خپل مشخص سهولتونه لري، لکه دوا په منظمه توګه اخلي، حفظ الصحه مراعتولی شي، غذا په وخت ورته رسیږي، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کمکونه نشته، نو مریض ته غذایي مواد، ادویجات داشن په وخت نه رسیږي، مریض نشي اغوستلی. نو هماغه باعث کیږي چې هل عملات چې دې باندې تکراریږي هلته تخریبات زیاتیږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زر زر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دام شویلی چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه
سرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیتوالی، سکته مغزی، د ویتامین B12 کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یواز معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکل ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم که عملات باید کنترول شي او بعدا معتادی تداوی شي.
د معتادینو درملنه ممکنه او اسانه ده، ځکه د درملنې مرکزونه هم موجود لري او هلته معتادین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغیو اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کانسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي، چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم د نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي.
یو څوک کولای شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
خو خبره ده دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی. نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي، کوم ادویجات ته لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړ شي او کور کې دا ډیر مشکله وي. مشکلات به دا وي چې هغه ادویجات ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پوهېږي چې کوم ادویجات وخوري، سره هم ترکی کی. نو کیدای شي عملات ډیر شدید شي، مریض کنټرولولی نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کړي.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګي په ناروغي باندې اخته سوی، آیا د شي امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګي ناروغي هم ورسره ورک شي؟
او ان شاء الله. که مساعد کوونکی یوازې معتادی مواد مخدره ای، نو که معتاد تداوی شي اسکله هغه باندې عملات نه راځي، او که عامل بل شي نو بیا که احیانا معتادی تداوی شي بیا هم دی باندې عملات تشنجی راځي، هغه علت باید تداوی شي.
آیا پوهی دلاس؟ آیا پوهی دلاس معتادین سنش نشانی لری؟ پا دی عرب دا داکتر واحد الله کشان خبرو تغوار شو.
اولی مشترک علامه دیدوی رفتار خراب بی. هر معتاد چی چه مواد استفاده که دیر نوخت بوری دویخی، بیردیر نوخت بوری ویدی، بل دیر پا کور که برخورد که تغییر رد، چون اگر شک پیدا که چه بابا دسوک بونشی، پا دسترخان که پل فامیل سر نکینی. بل د دروغوي کله چې د مواد استفاده کی، چون د اور سره د تمایلات د تماس زیات د سوختګي او لایم یا په ګیره کې یا په وختانو کې یا په خصوصا په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هغه کې د ګوتې سره دا همیشه سوزیدلې غوندې تور د دروځ کې نه پکیږي. دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دو دش مرزونه تثبیتیږي. دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیگش دا معتاد ده، دا خبری نی دی خبری دسی متقطع خبره که یا دا پچه خبرو تا شروع که نو ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سړی ته نه ګوري موسیقۍ ته ګوري، دیوال یا چت یې هغه ته ګوري، د غاښو نظافت یې بیخي خراب وي، د کوم اطراف د سترګې دا د ډېر نه نځي او اطراف د سترګې چې تورېږي نه میښتان چې ببر شي، بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي. دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي، دلته علایم دلته معلومیږي. بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چاس کې په تریاک کې. خبره چې کوي ژبه پړسېدلی غوندې ښکاري، پاکي د توجه نه کې لاسونه وي، نوکان یې همیشه رسېدلی، نوکانو لاندې چون خیره یې پاکولی نه شي.
ایا په هدلاس
ترونو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1289 منځنی چپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د خوګیانو یو لسوالی نوراغا تر نشي مخ کې په خپل سیمه کې د سلمانۍ دکان درلود. خلکو ته به ویښتان ور جوړول او لدی لارې به د کورنۍ لګښت پرکاوه، خو کله چې په نشو اخته سو دکان یې له لاسه ووت او غلا وته املا وتړله. نوراغا وایي چې آن د کور سامانونه او شتمنی هم لوټ کړې ده. دا چې نوراغا ولې او څنګه موتاد سو دا به خپله د نوراغا د خولې واورو.
بل سلمان یم، بل دکان مې په نارنج باغ کې کار مې کولو، انډیوالان به دکان ته راغله کې به نسن یو سرګټ وهي او بل وهي، ویښته وګیره به مې ورته جوړ کړه، ښه کار به مې ورته وکړو. بس یو دم مې ورسره ونیو، موتاد شو. اته سوا زر روپۍ دا مې په سرګټو کې دا پوډر د ورځې وهل، واته کاله مې وهل. نو اته کالو پورې داسې چې هغه 1500 کې مثاب کې ډېرې پیسې راځي. زندګي مې د لاسه ورکش په بورونه مې د کشران دغه پلار مې وزرې دی. دا اوس هم شیشه به مې یو نیم وخت وهل، هغه داسې رواني کړم چې روغ لیونۍ رانه جوړ کړو. بس په لاره به چر څوک تېرېدم، په هغه ممیم شک کولو، په ځان مموم کولو. دکان مې چې په نارنج باغ کې و، چې کله د ما پلار په ما پوه شو چې ما پوډر شروع کړي زي بیخي هغه دکان ته نور پرې نه خوم، ورته مې پلار ما هغه دکان کې 3500 روپۍ پیشکي ورکړې ده، 3500 مې لګولې بمبیو شینه مې جوړ کړې. ما زه خو سړی سره حسابي وکم، د خپل حق مې تراوالم، وایي هغه ټول اور واخلې چې ته پوډر کې ایزا دکان څه کوم، قدم ور وانخلې بیا زه هغې دکان ته لاړم. همداسې نور دوه درې دوکانونه عربانو ګولې کې مې بل ونیولو، دوه درې لکه مې پیشکي ورکړه، کال قرارداد به مې ورسره کوو، خامه مو کور ته به مې سودا لېږله، کار به مې کوو، نشې مې پکې کولې، سرګټو کې مې ول د ورځې زر 800 پوډر مې پکې وهل. خو دکان کې مې کار کوو پې نه پوهېدم، خو چې کله د کار راوغورځېدم ما نور مغلاته شروع کړم او بیا په وړه غلامو کارم نه کېده. ما د کور ته چې تمانچه خرڅه کړي یو لک 1000 تمانچه ما په زر نیمه خرڅه کړي، ما هم د لاسه ورکړه په دې رقم باندې. که ما دا بد عملي دانې شنه کولی ولې به ما د لاسه هغه دکان تلو؟ نو دومره حساب د ما د لاسه ورکړي. ما چې کله دکانونو نخلا شو، ما وطن ته لاړم، پلار راته ویشته به نور ښار ته نه ځي، ما پلار اشپز هم دی ولس کار کوو کنه، وخت ما ته ویشته به نور ښار ته نه ځي، د کوګانو کې اوسېږه چې د عمل نخلا شي. نو دا عمل خو داسې شی دی چې په ځان سړی نه ګوره. ما په کور کې پردی وزره مونږ په پسل کې ګډه شوې، ما ورور راوستې تړلې، ما مور خپله ډېره دینداره ښځه ده. نو زه اوس دې چورت کوم چې دا اوس زه دې نه څنګه پټه کوم. او دا نه چې باندې منډۍ کې طالبان دي ګیر دي کې لاس خپدي غوڅوي، خو عمل دې دش را باندې کوي کني. یو ټیم کې مې وزره راوستې، مور ته رالم چې مور زه خو پوډر نه وم، دوه درې ورځې مې کېږي او پټ پټ تاریخ خورم، ځان مې ساتلې، پیسو ته غلی یم اوس. مونږ خو مارتي چې امام کارو پیسې ډېرې، په دې سل 200 کار هم نه کېده. نو ما دا وزه اوس لیدلې چې دا وزه زه څنګه بوزم. مور ته مې مور ته مړه آرام نه خوري، والته سړی جاړي دوه وزې ورکې دي، وایي هغې سر ونیو چې بله وزم په ما راغله. دا خو وا مال مور وزه راکه چې وارې والم کنه، هغې تاوان هم در باندې شي ویله بچی وارې والم مال راکه، زه به 500 کې والم، شیرینی به مې شي. ما د طالبانو منځ کې وزه خرڅه کړه، د 40 وزه په 500 روپۍ مې خرڅه کړه او وزه رانه وړل وروره په 4 5 ورځې سړی مودی پیدا شو. بس مون مور تراله سړی ته اوس ارمه کې پیسې مرکړي. نو د شغ لاګان مې پکې کړی دي، نو کمې نشه نه کوله چې ته ما غو کار مو وخت سره کوله، لکه مخکې چې څنګه کاروبار کوله. نو نن بس صدر ته مې چوز بری باور امران شي چې نن ما مخه زندگی واخه، دکانونه به مې خو خپل کور به مې په دې کابل کې.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي چې نیمه شپه او د کور ټول غړي ویدې وي، خود اسلم مور ویخوی او زاړي. هغه له دې عمل زاړي چې ځوان زوی کورته نه دی راغلی. دا چې اسلم چیرې دی، ولی کورته نه راځي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
تو خوز مازوی پا ورا و بوگی را وسط یا خدایا پا خیر اخپل کور تر آوالی
واخزه تا والی لا ترو سویخه ویده شنی ما شپا ده
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی اسلام کور ته نه دی راغلی؟
او نه دی راغلی.
زنګ دې نه دی وروهلی؟
له ماخوستن رئیس مې سلواري زنګ وروهلی، خو موبایل یې بیخي بند دی.
نو تا خو د ډوډۍ پر وخت وویل چې په کور کې دی، ډوډۍ تیز نه کیږي.
ما وویل را به شي، زه څه خبر وم چې دومره به چنډیږي.
زه ویده شه، دا خو یې لومړۍ شپه نه ده چې کور ته ناوخته راځي، دا دوه کاله کیږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي.
و سړیه تاسې مه وایه، دا خو مو مشر زوی دی.
وایي څه چې کرې هغه به ریبې، دا ټول ستا د لاسه.
ولې ما څه کړي دي؟
اسلام ستا د لاسه پوډري شو.
ولې زما له لاسه پوډري شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کور ته مه راځه، یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتیږي، فلانه ده وډینګه ده.
و سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
په سترګو ړاندې شي، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم همزولی او انډیوالان به درته معلوم یې. له هغو څه پوښتنه وکړه، کېدای شي درک یې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه ناهل انډیوالانو پوډري کړه. اوس ویرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی.
خیر دی سړیه، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایې مزاره مې بېخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم؟
د پولیسو حوزې ته ورشه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کوله، نو اوس به دا غملړي نشې مواد په ښار کې ازاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پرې نه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایمانداره پولیس هم لرو. لږ معلومات خو به درکړي.
ښځې اعصاب مې مره خرابوه. سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکړم او هم به پولیسو ته احوال ورکړم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته. خدایه ته یې د سر یو ویښته مه بې ځایه کوئ.
رازا
کماندان صاحب اجازه ده؟
رازا جی صاحب مهرباني وکي، رازا په دغه چوکي کینی.
کور موادان کماندان صاحب.
جی صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلاست؟
کماندان صاحب خیرت لکوم شو، له بده ورځې راغلم.
ولی څه پیښه ده؟
کماندان صاحب له پرون رئیس مزوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دې تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. تاسو څه نومیږي؟
زما زوی اسلم نومیږي، اسلم ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلم ولد حاجی انوار. تو ګوره دا له خوب نه وي،
ته راکه چې زه وګورم.
اینداغه ده،
بس همدا زما زوی دی، همدا خپل اسلم دی.
حاجی صاحب له بده مرغه چې د اسلم په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب؟ په اسلم څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اسلام پرون د نشې په وخت کې خپل یو انډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی خپل یو انډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلام هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله. اسلام اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
څه شی زما زوی قاتل شو؟ آیا زه د یو قاتل پلار یم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی را نه واخیست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بې زوی شو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.